کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو ز نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو جوک پوړی چارواکی ویلی دی طالبان تر اوسه د سولې بهیر ته لیوالتیا نه ده خودلی. حامد کرزی د امریکا نه غوښتلی دی چې د پاکستان په پوځي چارواکو دی بندیز ولګوي او په پاکستان کې یو محکمې د مشال خان په قضیه کې یو تن د مرګ او 15 نور په عمری قید محکوم کړی دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د چهارشنبه ورځ د دلوي د میاشتې 13 د 2013 کال د فبروري د میاشتې لوم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د پولیسو په اصلاحاتو باندې پخواني منصبداران شک لري. په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج نن شپږم ورځ ده.
د رضوانانو د طرف نه پیل کړی شوی یو حرکت ته نه دا ډیره غټه خبره ده.
او د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ په باب هم رپورټ لرو. قدرمن اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته اورئ. او سرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې د ایران سره د بندیانو د تبادله تړون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی دی چې د بهر مېشتو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره موږ له ایران سره د بندیانو تړون لاسلیک کړی دی چې ټول افغان بندیان په څو پړاوونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. ښاغلی غنی دغه راز لیکلی دی چې تر دې دمه ایران شپږ سوه بندیان افغانستان ته سپارلی دی، خو دا پکې نه دی ویل شوي چې څومره ایرانیان په افغانستان کې بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان ویلی دی چې طالبانو تر اوسه د سولې د بهیر سره لیوالتیا نه ده ښودلې. ښاغلی سلیوان د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په استماعیه غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان سره کار کوي چې روان جنگ ته سیاسي حل پیدا شي. د استماعیه غونډې د بحث اصلي موضوع د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې وې چې ویلي ول امریکا د طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي. ښاغلی سلیوان په دې حکله داسې وویل:
زه فکر کوم ولسمشر ترامپ د کابل د تیر میاشتې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې خپل غبرګون څرګند کړی. د طالبانو ځینې عناصر د سولې لپاره تیار نه دي او دا به ډېر وخت ونیسي چې دوی خبرو ته چمتو کیږي.
د کانګرس یو شمېر غړو ویلي دي چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په نړیوال لیست کې شامل شي. په د بادغیس په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې 15 افغان عسکر چې د امنیتي ځواکونو مختلفو قطعاتو پورې تړاو درلود او د تیر کال راهیسې د وسلوالو طالبانو سره بندیان ول، د دغه ډلې د زندان نه تښتېدلی دي. د بادغیس والی د دفتر رئیس خالد صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه شمیر سرتیری د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو سره په بند کې ول او تیر شپه یې په تیاری کې د دغه زندان نه په وتلو بریالی شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال د جنوري میاشتې را په دی خوا د فبروري تر درېمې د ایران او پاکستان نه 250 څخه زیات افغان کډوال شړل شوي دي او یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې په دې مودې کې 50,242 بې اسناد افغان کډوال هم د ایران څخه په خپله خوښې افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکانه غوښتي دي چې د پاکستان د پوز او استخباراتو په چارواکو دی بندیز ولګوي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې د ای پی خبری اجان سره په مرکه کې کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
I want the US to impose sanctions on the Pakistan military and intelligence.
حامد کرزی په پاکستان او امریکا تور لګولې دي چې د افغانستان د جګړې نه د خپل ګټو لپاره کار اخلي. کرزی په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده او ویلي دي چې د پاکستان او امریکا هدف دا ده چې افغانستان کمزور وي او دوی په سیمه کې خپل اهداف ترلاسه کړي. حامد کرزی په پاکستان هم تور لګاوه چې طالبانو او نورو وسلوالو ته د پټېدو ځای ورکړی دی او هیله یې وښوده چې امریکا به د پاکستان په خلاف اقدام وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په پاکستان کې یوه محکمې د مشال خان د قتل په قضیه کې یو کس ته د مرګ سزا ورکړه او 15 نورې په عمری قید محکوم کړل. مشال خان چې 23 کاله عمر درلود په 2014 کال کې په اوبخي په 2018 کال کې وروسته تر هغه قهرجنو محصلینو د عبدالولي خان په پوهنتون کې په وهلو وهلو وواژه چې په هغه د دروغو اسلام ته د سپکاوي تور لګولی و. د تروریزم ضد محکمې په دې قضیه کې 25 کسانو ته د 4 کاله بند تیرولو سزا ورکړله او 6 نورې د شواهدو نه درلودلو په خاطر بری وزمه کړل. د مشال خان ورور د محکمې د حکم هرکلی کړی دی. خو د حکومت یو ویاند شوکت علي یوسفزي ویلی دی چې د محکمې لخوا د 6 کسانو د معاف کولو په خلاف به بیا عریضه وکړي. محکمې دا پریکړه د هریپور په زندان کې صادره کړې ده چې ټینګ امنیت ساتل کیږي. چارواکي وایي دا کار په دې خاطر کړی و چې ویره واس سخت دریزه اسلامي ډلې به د محکمې په جریان او یا په عیني شاهدانو برید وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پینس چې دا وخت د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سفر تللی، نن یې په ټوکیو کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې متحد ایالات په پام کې لري د شمالي کوریا په خلاف یو لړ نور سخت بندیزونه ولګوي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
مایک پینس چې په ټوکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه په رسمي اقامتګاه کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې نن د چهارشنبې په ورځ وینا کوله، په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. خو هغه جاپان ته ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي خطر سره د مقابلې لپاره به امریکا او جاپان دواړه خپل انډیوالي نور هم پراخه کړي. مایک پینس د شمالي کوریا په اړه په خپل وینا کې ویل، تر څو چې شمالي کوریا د بالستیکي توغندلو ازمویلو او د اټومي وسلو جوړولو نه د تل لپاره لاس نه اخیستی، د متحده ایالاتو نظامي او اقتصادي فشار به پرې جاري. هغه ویل، په داسې حال کې چې خپل خلک یې په قصدي توګه په فقر او بېوزلۍ کې ساتلی دي او د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی، لکه چې نن موږ پرې دواړه وغږېدلو، نه یوازې دا چې شمالي کوریا زموږ هیواد ته په مسلسله توګه ګواښونه کوي، د جاپان او د نړۍ امنیت ته هم غټ خطر متوجه کړی. د دواړو مشرانو د مذاکراتو د ایجنډا مهمه موضوع شمالي کوریا وه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې زرګونو افریقایي پناه غوښتونکو په اسرائیل کې د روانډا سفارت مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د روانډا نه غوښتل چې د اسرائیل سره دې په هغه پلان کې همکاري نه کوي چې غواړي دوی بیرته خپل هیوادونه ته وشړي. د اسرائیل حکومت زرګونو پناه غوښتونکو ته تقریبا 2 میاشتې وخت ورکړی چې که یو افریقایي هیواد ته لاړ شي، په بدل کې به ورته 3500 امریکایي ډالر او د الوتکې ټکټ ورکړ شي. داسې ګمان کېږي چې دغه هیواد یوګانډا وي. اسرائیل ویلي دی که چا دغه وړاندیز ونه مانه، د نامعلومې مودې لپاره به بندي شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. دا هم د روان خبرونه رپورټونه. درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ د کابل ښار په 1000 حوزو کې به د نوو امیرینو ګمارل د دغه ښار امنیت سره څومره مرسته وکړي؟ په همدې اکړه درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو د جمهور رئیس ټرمپ د حکومتي مقاماتو نه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه سخت پوښتنې کړي او په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اعلان شوې ستراتیژي متناقضه او نتیجه به ورنه کړي. دا تود بحث د سه شنبې په ورځ شوی چې تفصیل یې په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې هوایي بریدونو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې د ترامپ اداره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پراخوي. د امریکا B-25 الوتکې د سه شنبې په ورځ په طالبانو 40 بمونه وغورځول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د B-25 الوتکو څخه په بې ساري توګه په نښه شوي بمونه غورځول شوي دي. امریکایي چارواکي دا د بریا ثبوت بولي.
د جګړې په ډګر کې ګورو چې د طالبانو خوځښت څوکه شوی دی. افغان ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې.
خو د دې سره سره 13 میاشت په کابل کې د طالبانو لخوا یو شمیر خونړي بریدونه ترسره شول او اوس تونلاری د افغانستان تقریبا نیمایی تر کنټرول لاندې لري یا ورباندې جګړه روانه ده.
Something clearly is not working.
ستونزې شته په هر معیار چې وګورو اوسنی امنیتي وضعیت ناوړه دی.
د کانګرس په پرونی استمایا غونډه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو په رواني پالیسۍ نیوکه وکړې او ځینو سناتورانو پر ولسمشر ترامپ نیوکه وکړې چې تیره اونۍ ویل چې د طالبانو سره خبرې نه کوي.
دا
د هغه دریځونو مستقیما برعکس دی چې اوس د دې کمیټې ته تشریح
کړل.
زه فکر کوم ولسمشر ترامپ د کابل د تیر میاشتې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې خپل غبرګون څرګند کړ. د طالبانو ځینې عناصر د سولې لپاره تیار نه دي او دا به ډېر وخت ونیسي چې دوی خبرو ته چمتو کیږي.
خو د دې سره سره په سنا مجلس کې زغم مخ په ختمېدو دی.
We're going to negotiate with the people just
ایا موږ د هغو خلکو سره مذاکره وکړو چې شاودنه یې وکړه؟ یقینا چې نه. ایا ښه طالبان هم چیرته غونډه کړې ده؟ موږ نه پوهیږو. موږ په یو ناممکنه وضعیت کې یو. زه هیله نه لرم. زه افسوس کوم چې خپل پوځ مو په دې حالت کې اچولی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د پوځ چارواکي وایي دوی به د طالبانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي.
We will continue to
موږ به تر هغه وخته د طالبانو په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړو چې هغوی خپله وسله پر مځکه کېږدي او د افغان حکومت سره سولې ته کېږي یا د خپل مرګ ته چمتو شي.
سولې ته د دومره امیدونو سره سره افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د پای نښې نښانې نه تر سترګو کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پولي اخوا پښتانه د پاکستان له حکومت څخه غوښتنې لري. د دې پښتنې ځواب په یوې مرکه کې د لاریون د یوې ګډونوالې له خولې اوري. خو اوس ورته رپورټ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دوام د کابل ښار د 1200 د امیرینو د مقررې لپاره د پولیسو له 400 منصوبینو نه ازموینه واخیسته. په دې اړه له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی رالیږلی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وایي چې په دغه وزارت کې به د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې اصلاحات او ریفورم راوستل شي چې د یوې ستراتیژۍ له مخې به په دریو پړاوونو کې پلی شي. ښاغلي برمک چې د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار د 1200 حوزو د امیرینو د مقررې په ازموینه کې خبرې کولې وویل د یادې ستراتیژۍ له مخې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو کړنې ارزیابي او له هغوی څخه به د چارو د ترسره کولو پوښتنه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو چې له وزیر پایل تر مرستیالانو، رئیسان د ولایتونو او ولسوالیو د قمندانانو د کار غوښتنه کیږي. د کار د پایل غوښتنه کیږي، غوښتنه ترې کیږي او ارزیابي کیږي. نن چې د حوزو امیرین ازموینه ورکوي، موږ درې میاشتې وخت ورکوو. په درې میاشتو کې باید دوی ځان ثابت کړي چې پر اختیار د کار وړ خلک دي.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو د لړۍ په دوام د کابل ښار د 1200 حوزو د امیرینو او مرستیالانو د ګمارنې لپاره نن د پولیسو له 400 منصبونو څخه ازموینه واخیسته. د دغه وزارت چارواکي وایي دغه ازموینه په دوو پړاوونو تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي او د پولیسو بریالی شوي افسرانو ته د کابل ښار د حوزو مسؤلیت وسپارل شي. یو شمېر نظامي کارپوهان بیا پر دې باور دي چې په پولیسو کې د متحدو او مسلکي افرادو ځای پر ځای کول به اصلاحات رامنځته کړي. د نظامي چارو کارپو کابل خان تدبیر زرمته وایي چې د کورنیو چارو او په ټوله کې نظامي سکتور د داخله خدماتو تر عنوان لاندې قوانین لري چې له عملي کېدو سره به اصلاحات منځته راځي. ښاغلي زرمتي امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا مهال د افغانستان د پولیسو په لیکو او په ټوله کې په نظامي ډګر کې د نظم او ډسپلین کچه ټیټه ده او که په دې برخه کې کار ونه شي د اصلاحاتو راوستل کومه معنا نه لري. هغه وویل د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره کوي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وزارت د فساد زړه بللی و او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د سوریې په شمال کې د ترکیې د پاوز او کوردی جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه درته رپورت لرو لکه ورسته یاوري. خو نن شپږمه ورځ ده چې له پولي اخوا پښتانه په سوله ایز لاریون د پاکستان له حکومت نه د عدالت غوښتنې لپاره خپل آواز اوچتی. د روان لاریون په څرنګوالي مو د لاریون له یوې تنې ګډونوالې سنا اجا سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د لاریون د پیل په انګیزې غږېدلې.
زور زبردستی دغه بدماشي د ریاست د پښتنو سره به هیڅ ته کام د پښتنو جنوسایډ دا ټول کیسه پکې بیا وړاندې راغلی. خو شروع اولنې چې کوم وجب اغس د نکیب او د نکیب په شان ته ډیر چې کوم ماورای عدالت کې مړکړی شوی دی دا غي یو وجه جوړ شو. د دې لارون یا د دې احتجاج چې کوم د وختنی دی اسې خو ډېرې زیاتې دي. خو په مخصوص توګه د چره خصوصي توګه یو درې سلور د وختنی دی
کده شي چې دغه وجه مشخص کړي.
دې کې یو د خداري چې د نقيب شهید چې کوم قاتل دی راونور چې کوم د پولیس مشر دی اغا اغه د عدالت تبوت لشي او دا اغه نه د تپو سکړي شي چې دا غسونه انسانان وجلي دي په کې په خصوصي توګه پښتانه دا غي وجي خو هي او دا غل د سزا ورکړي شي. زم چې کومه وختنه دا اغه په وزیرستان او په نور د قبایلی سیمو کې چرته چرته آی ڈی د بمونه او لاند ماینز خور کړی شي دي اغه دراغون کړی شي ځکه چې شپږو میاشتو کې چې کوم خلک به کور شي کډوال چې کوم دی اغه ورغلي دي واپس کورون ته اتیا مرګونه شي دي په بي ځای د شومانو د پیغلو او د ځوانانو چې پغی باندې خپي خري نور کم د خیبر د قبایلی سیمه چې کم نور مسلې دي اغه ته هم غوښتنه کوي چې د اغه د بی وجه جبري غیبول چې کم کیږي د ځوانانو د بند کړی شي.
د سیاستوالو او مشرانو څومره ملاتړ در سره ده؟
پښتنو مشران چې کم دي کاغه د مذهبي ګوندونو دي کاغه د ملت پال ګوندونو دي لکه محمود خان سګزي اسمر ولی خان صاحب دی دوانو په خپل تقریرونو کې په دې احتجاج نه و چې تر څو دا احتجاج روان وي زمونږ د یو یو ورکر به چې کمی غبل تناسي زمونږ به مکمل ملاتړ تاسو سره وي. نو دا یو غټه خبره ده. بل څه سو پوری د غرینو عام ولس لکه دا چې هم شوی دي تاسو د ملاتړ یا خبره کوي تاسو یقینو کې چې دا ډېر غریب او عام خلک راغلي دي. ناس په اسلام آباد کې د یخ ته پراته دي دوه ښځې راغلې او ته پوسو کې چې چاته څه ضرورت یې وي چې موږ له پیسې مرا کوي موږ له سم مرا کوي خو موږ له د بلستان یا د ډوډۍ تنظیم وکړي. نو تاسو یقین وکړئ چې عام ښځې عام زنانا عام مېرمنې راځي او خپل د وس مطابق څوک څه کولی شي داسې کې نور داسې څه دغه نشته دي.
د پاکستان د پاوز او د حکومت اخبارګون یا د هغه عکس العمل څو ساسو دغه حرکت په مقابل کې یا څه دې تر اوسه پوري
ریاست زګوري دي یا فوج اوس پوري هیڅ ریاکشن نو سوای د یو ملاقات نه داغي عزت داغي وجه دارا چې په پاکستان کې تاریخ کې هميشه چې کله داسې کیسه لري نه شوی نه هغه کې کنزل وینا شوی دي په ملکی ادارو باندې حمله شوی دي کله سړکونه بند کړی شي دي عوامو له تکلیف سره تاسو یقینو کوي چې دا ځوانانو د طرف نه شروع کړی شوی او پیل کړی شوی احتجاج دی. خودونه د امن نه ډاکته دونه پر امن نه دی چې ځوانان تر دې حد پورې چې کوم غند چې نشپې کې ودرېږي او غي سره د غن شاپر یا ګوتې باغې غندونه نه غونډي کچرته یو جګړه جوړیږي سنارې باندې څو خفکیږي نو ډېر پسکونه په خبره باندې هغه خبره حل کول کوشش کوي. نو ډېر پر امن دې زه دې د وژنو دا اغي هیڅ تونه کیږي اغي دې ته په انتظار دي چې دې ست جګړو کې سروانی او کې سشي مات کې نو بیا موږ دا وکړو. نو اوسه پر دا سه هیڅ هم نه وکړي شو دا د پاکستان د تاریخ ټول نه پر امن احتجاج دي.
ها څومره بس تاسو د حرکت نتیجه ورکی څومره بعد د پښتنو د غغواوري دل شي
ګور امید خو زمونږ ته درنا سر کې ډیر زیات کاری دا د پاکستان په تاریخ کې ولنې زل شي ویری چې پښتانه صرف پیورلی خپل د حق د بار را پسیدلی همیشه غی د جهاد پنوم پر ریاست کې استعمال شوی دی د ترهګری پنوم باندې مړکړی شوی دی پاغی پروشینونه شوی دی خو هغه بدبخت کام دی چې غی صرف د کشمیریانو د پر را پسیدلی دی د فلسطینیانو د پر را پسیدلی دی او د دین پنوم باندې ډیر استعمال شوی دی خو کله خپل حق باندې داسې قسم داسې رقم نه دی راغون شوی لاسنګ چې اوس راغون شوی دی بل یو غټه خبره دار چې کم تعداد کې اول خودی ته دومره مهم دغه ورکه د ودار ځوانانو د طرف نه پیل کړی شوی یو حرکت ته نه دا ډیره غټه خبره ده چې د پښتنو ځوانان چې کم په دې ریاست کې ډیر په سوچ باندې دی پولیټایز کړی شوی دی د سیاست نه لری پاتې کړی شوی دی د ژوند دړکې ورته ملو شوی دی هغه پښتنو ځوانان را پاسېدل دي او نن خپل مشران کشران خپل زنانا میرمنې په دې مجبور کړی چې هغه روزي او خپل حق غوښتنه وکړي.
bale ډیره مننه سنای جاز کور ودان
ډیره مننه دي.
زموږ د وپانې ادرس څه دی؟
pashto.voa.com.
اول څه راځي؟
اول پښتو راځي pashto.voa.com.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د سوریې په شمال کې د ترکیې د پاوز او کوردي جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې اکله درته د امریکا غږ د خبریالې رپورټ زموږ همکار اوري.
دا سوری او ترکیه د پولې په دواړو خواو کې اوسیدونکو کورنۍ روساله هغه د خپل عزیزانو د مرګ په ویرښته دي چې ترکیه په شمالي سوریا کې د آزادې سوری له ځواکونو سره یو ځای د کوردانو پر خلاف عملیات پیل کړي. الرهانیا د پولې هغه ښارګوټی دی چې اوسیدونکو ته د دواړو لوریو ترمنځ په متقابلو ډزو کې مرګ ژوبله وخت ده. د دې کوچنۍ نجلۍ نیکه هغه وخت ووژل شو چې د هغه په موټر یو راکټ ولګېد.
ما غوښتل چې د ښار مرکز ته د غوښې د اخیستو لپاره ولاړ شم خو پلار مې هم غوښتل چې ولاړ شي. زما پلار مور او زما لور ټول په موټر کې وو.
د سه شنبې په ورځ د پولیس سره نږدې د ادلی په ولایت کې د اتمې د کلي یو اوسیدونکي وویل چې له افرین څخه ویشتل شوې ګولۍ د بې ځای شویو کسانو په یکم پرېوتې چې له امله یې درې کسان ووژل شول.
دوه ګولۍ هلته او یوه دلته وچاودېدله. مونږ یوه نجلۍ وموندله چې بدن یې ټوټې ټوټې شوی و او یو هلک هم ټپي شوی و. ما هلک انتقال کړل، یو سړی راغی او هغه نجلۍ یې یووړه.
ترکیه وایي چې د کوردانو په مقابل کې خپلې پولې خوندي کوي او د سوریې یاغیان وایي غواړي چې د کوردانو د خپلواکۍ مخه ونیسي.
هغوی هیله درلوده چې په سوریه کې ځان ته یو هیواد ولري او دا امکان نه لري. د سوریه د انقلاب له مخې د سوریه بیلول امکان نه لري.
خو بل لوري ته د کوردانو تر کنټرول لاندې د افرین په ښار کې چې د ترکیې د پوځ لخوا محاصره شوی دی زرګونه کسان لارو او کوڅو ته ووتل چې د ترکیې د عملیاتو پر خلاف مظاهره او د کوردي جنګیالیو ملاتړ وکړي. یو ځایي چارواکي وویل چې مظاهره کوونکو دا ترکیه د هغه پلان پر خلاف د دې لپاره اعتراضونه کړي دي چې لمخې په دغه زیاتره کوردي میشته ځای کې د کوردانو پر ځای عربان او اسلام پالان ځای پر ځای کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. په خوست کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي چې د انفلونزا ناروغۍ د ویرې له وجې فارمونه له مالي نقصان سره مخ دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ په همدې اکله په ګډه اورو.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي چې د انفلونزا ناروغۍ د ویرې له وجې فارمونو مالي نقصان لیدلی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا راپور رالېږلی. ورسته له هغه چې په خوست کې په کارغانو کې د والګي یا انفلوئنزا ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، د کرنې او مالدارۍ وزارت له دې ولایت نه نورو ولایتونو ته د غوښنو چرګانو پر انتقال بندیز لګولی. په داسې حال کې چې تر اوسه په چرګانو کې د یادې شوې ناروغۍ نښې نښانې نه دي لیدل شوې، د فارمونو خاوندانو په وینا د چرګانو پر انتقال لګیدلې بندیز سره یې لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان کړی. د چرګانو د یو فارم مسؤل حکیم ولی شرافت آشنا راډیو ته وویل چې د فارمونو د شته ښه وضعیت په اړه یې له ولایتي چارواکو او له کابل نه راغلي پلاوي سره خبرې هم کړې، خو هغوی لا هم قرنطین ساتلی.
په خوست کې د پرمو والا ډېر زیات تاوانونه وکړل، ځکه داسې پرمونه وو چې په هغې کې د 150 ورځو د 50 ورځو چرګوړه موجود وو. په دې چرګوړو باندې زیات مصرف شوو. په خوست کې اوسه پورې شکر الحمدلله انفلونزا نشته او نه موجوده ده. دا چې یو دا خبره دا وزا خپره شوه نو ډېر بد تاثیر وکړو په پرمونې دلته زیاتو پرمو ډېر ډېر تاونونه وکړه.
اوسمهال په خوست کې د غوښینو چرګانو د روزلو 1500 فارمونه فعالیت لري او په هرو څلوېښتو ورځو کې 250,000 غوښین چرګان بازار ته عرضه کوي. له دې نه یوه برخه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي. په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونو اتحادیې مشر جلیل شاه وایي په داسې حال کې چې په چرګانو کې انفلوئنزا نه ده موندل شوې، ممکن د چرګانو د روزنې ځینې فارمونه د نقصان له کبله له فعالیته ولویږي.
نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې دا شی باید موږ ته اعلان وکړي، پرمدور سره همکاري وکړي، ځکه موږ پرمدرون ډېر په ټوټه ورځ ورسي. نو که دا یور دا خلک وغورځېدلې ډېر جګول ډېر ګران دي. دې به حال یار دا وي چې دولت باید دې شی اعلان وکړي، دا کاروبار آزاد کړي او پرمدور ته چرګوړه روشي، په خواجه روشي، په خلوص لیار روشي.
دا اندېښنې وروسته له هغه پیدا شوې چې د خوست روغتیایي کارکوونکو سمدا وړاندې په کارغانو کې د والګي یا انفلوئنزا ناروغۍ د مثبتو پیښو خبر ورکړی وو او ویلي وو چې له کبله یې ګڼ کارغان مړه شوي هم وو. بل لور ته د خوست د زراعت ریاست د وترنرۍ مدیر محمد قاسم اشنا راډیو ته وویل چې اوس هم په ځینو کارغانو کې یاده شوې ناروغي شته او څو چې دا له منځه نه وي تللی د چرګانو پر انتقال لګېدلی بندیز نشي لرې کېدلی.
نو موږ فعلاً دپاره د درې میاشتو دپاره دا قرنطین وضع کړی ده او منتظر مرکز ته یو چې دوی موږ ته څه کیسه هدایت کړي او موږ د هغې مرکز د محصلینو هغه د لابراتوار د رزلټ نه وروسته موږ تصمیم نیوای شو چې موږ څه وکړو، آیا قرنطین ته دوام ورکړو او که اجازه ورکړو.
په همدې حال کې ځینې نورې سرچینې بیا په دې باور دي چې په کارغانو کې تثبیت شوی والګای نورو مرغانو ته خطر نشي پېښولی، خو د عامې روغتیا ریاست وایي چې د بې پروایۍ په نتیجه کې ښایي انسانانو ته هم انتقال عمومي. د دې تر څنګ د افغانستان د زراعت وزارت په هرات او د کابل په بګرمیو ولسوالۍ کې په چرګانو کې د انفلوئنزا د تثبیت خبر ورکړی او د دغو سیمو چرګان یې تر یوې مودې پورې قرنطین کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ایران سره د بندیانو د تبادلې تړون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې د بهر مېشتو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یې د ایران سره د بندیانو تړون لاسلیک کړی دی چې ټول افغان بندیان په څو پړاوونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارشال جان سلیوان وایي طالبانو تر اوسه د سولې د بهیر سره لیوالتیا نه ده ښودلې. ښاغلی سلیوان د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو په اجتماعي غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان سره کار کوي چې روان جنگ ته سیاسي حل پیدا شي. د بادغیس په ولایت کې چې سیمه ییز چارواکي وایي 15 افغان سرتیری چې د امنیتي ځواکونو مختلفو قطعاتو پورې تړاو درلود او د تیر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو سره بندیان ول، د زندانه په تیښتې بریالی شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال د جنوري میاشتې له پیل څخه د فبروري تر درېیمې د ایران او پاکستان نه 25,000 څخه زیات افغان کډوال شړل شوي او یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا نه غوښتي دي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په چارواکو دې بندیز ولګوي. حامد کرزي په پاکستان او امریکا تور لګولی چې د افغانستان د جګړې نه د خپلو ګټو لپاره کار اخلي. په پاکستان کې یوې محکمې د مشال خان د قتل په قضیه کې یو کس ته د مرګ سزا ورکړه او 15 نورې په عمري قید محکوم کړل. مشال خان چې 23 کاله عمر یې درلود په 2018 کال کې وروسته تر هغه قهرجن محصلینو د عبدالولي خان په پوهنتون کې په وهلو وواژه چې په هغه یې د دروغو اسلام ته د سپکاوي تور ولګاوه. د تروریزم ضد محکمې په دې قضیه کې 25 کسانو ته د 4 کاله بند تېرولو سزا ورکړله او 6 نورې د شواهد نه درلودلو په خاطر بری وزیمه کړل. د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پنس چې دا وخت د جنوب ختیځي آسیا د هیوادونو په سفر تللی، نن یې په ټوکیو کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات په پام کې لري د شمالي کوریا په خلاف یو لړ نور سخت بندیزونه ولګوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا، خدای مل شه.